افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي رادیو ته وغواړئ. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سو چې ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته بیل سوي ده. نن یک شنبه ده، د برجی اسمبلی شپږ وشتمه د سپتمبر میاشتې 18مه. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت موین ادعا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې 15 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکول سوي دي. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن د مهاجر فرهی څرګندونې خپرې کړې چې ویلي دي اوس مهال په هیواد کې 340 غږیزې او انځوریزې رسنۍ فعالیت لري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو کمیټې دوی اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو طالبانو د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 40 خبریالان د دوی د دندې له کبله نیولي دي. بلخوا د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان هم تیره میاشت په خپل راپور کې ویلي تیره دوو کلونو کې د 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ سوي چې په سلو کې 80 ښځینه خبریالانې دي. تر دې مخکې د رسنیو ملاتړو ځینو نورو بنسټونو ویلي و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 50% رسنۍ تړل سوي او تر 60% ډیرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونو د خونو چارواکي په تیره یوه میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 ملیون ډالرو په ارزښت د پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې ساشکل د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټونه اټکل سوي دي چې د تیر کال پرتله 10% زیاتوالی شي. د چارواکو په وینا سږکال د تیرو کلونو پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د هیواد د تازه میوې او ترکاري د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو په مخه بند و او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 1.5 ملیون ډالر زیان واوښت. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي یوازې په درنا ښار کې د مړو شمیر 1,300 ته رسیدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 10,000 او 100 کسان لا هم تری تم دي او 170 نور کسان د لیبیا د ختیځ په نورو برخو کې مړه سوي دي. وچا ویلی دا ساتکل کړي چې د مورشمیر شای زیات وی ځکه په نورو کسانو په سیده پلاتنی او ژغورنی عملیات په پرلپسې ډول دوام لري. خود درنا شروال ویلی چې په دې شار کې شای 60,000 کسان مړ سی وی. د یار لسرځ مخ کې تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو لکبله د درنا شر پلونه او د اوبو بندونه ونړیدل چې د لوی طبيعي ناورین سبب سو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون د ایران هغه اقدام غیر متناسب او بیساری وباله چې د دې ادارې د غنو تجربه کارو مفتشانو د فعالیت جوازونه لغوه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جواب کې ویلي دغه اقدام د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا د سیاسي ناوړه استفادې په جواب کې سوی دی. خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ګروسي ویلي د ایران دغه اقدام به د خپلو چارو د پرمخ بیولو لپاره د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پر ظرفیت ناوړه اغیز ولري. شغلی ګروسی په ویلامیه کې ویلي ایران ورته د خپلې هغې پریکړې په باب اطلاع ورکړې چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ګڼو مفتشانو جواز لیکونه لغوه کړي دي. دغه مفتشان د اوسنۍ موافقې له مخې په ایران کې د اټومي فعالیتونو د تصدیق لپاره ګمارل سوي وو. د رافائل ګروسی په وینا د دې پریکړې له مخې د ایران لپاره د دې ادارې په دریو ګمارل سویو مجربو مفتشانو کې د یو مفتش کاري جواز لغوه سوی دی. د نړۍ پیاوړو قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. اوکراین وایي روسیې نن سهار د میزایلو او ډرون الوتکو په مرسته حملې کړې او تر ډیره د اودیسا سیمې جنوبي برخې په نښه کړې دي. د بدسل کېده چې راپورونه ورکول سوي چې پر ماسکو او د روسیې پر نورو برخو د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه حملې سوي دي. اوکراین په وروستیو ورځو کې په اشغال سوي سیمې کریمیا او په تور سمندرګي کې د روسیې د سمندري ځواک پر تاسیساتو او د روسیې پر نورو پوځي اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي دي. د جګړې له کرښو لري په روسیه کې دننه هم حملې زیاتې سوي دي. د مسکو شاروال ویلي تیره پنجشنبه د مسکو پر فضا لږ تر لږه دوی بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړای سوي دي. د اوکراین پر بندري تاسیساتو بیا د روسیې لخوا حملې دوام لري. د اوکراین چارواکو نن راپور ورکړی چې په جنوبي سیمه اودیسا کې کرنیز تاسیسات د روسیې په هوایي حمله کې په نښه سوي دي. د اوکراین بندري چارواکي وایي چې دوی باروړونکي کښتۍ پرون دغه هیواد ته ورسېدل چې له لنډمهاله دهلیز په استفاده د تور سمندرګي بندرونو ته ولاړې سي او له هغه ځایه افریقایي او آسیایي مارکیټونو ته غلاجات بار کړي. اوکراین تیره میاشت په تور سمندرګي کې د یو بشري دهلیز د پرانیستلو اعلان وکړ چې د دې سمندرګي په بندرونو کې راګیرو پاتې سویو کښتیو ته د تګ زمینه برابره سي. دغه کښتۍ د 2022 د کال له فبروري میاشت راهیسې چې په اوکراین کې جګړه پیل سوې بندي پاتې سوې دي. بل هدف د اوکراین د غلاجاتو د صادراتو له یوې موافقې د روسیې تر وتلو وروسته د غلاجاتو په صادراتو کې د راغلي ځنډ او خنډ ماتول دي. تر اوسه د اودیسا بندر څخه پنځه کښتۍ له دغه ایجاد سوي دهلیز په استفاده روانې سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم د خبرونې تمغو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په ایران کې د مهسا امینی یا ژینا امینی لومړی تلین دی. مهسا یا ژینا هغه ایرانی کورد نجلۍ ده چې تیر کال په همدې ورځ د ایران د مذهبي پولیسو په توقیف کې ووژل شوه. د پښې په دغه هیواد کې د ولس احساسات وپارول. د ژینا له وژل کېدو یو ورځ وروسته د قبر پر شناخت یو چا په کوردي ژبه په لاس ولیکل: ژینا ته نمرې، نوم دې په رمز او سمبول بدلیشي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا عبارت چا لیکلی و، خو د دې عبارت خپرېدو د ایرانیانو په منځ کې عجیب عاطفي او رواني ځواک وپاراوه. د مهسا نوم او هشتګ په ټویټر کې د 15 ورځو په ترس کې تر 200 میلیون ځلې ډېر وکارول شو او ریکارډ یې جوړ کړ. وروسته 215 میلیونو ته ورسېد. د دې د وشل کېدو په 24مه په ایران کې ستر اعتراضونه وشول او د ایران امنیتي ځواکونو د دغو اعتراضونو د ځپلو لپاره تر وسه وسله تشدد کار اخیستی دی. د ایران د بشري حقونو د سازمان د هغه راپور پر اساس چې د ژینا لتلین سره هم مهال خپور کړی، د تیر یو کال په اعتراضونو کې 22 تنه وژل شوي. د دغو اعتراضونو چې لا هم دوام لري شعار ښځه ژوند او آزادي دی. سره له سختو امنیتي تدابیرو تیر شپه د ایران په بیلوبیلو ښارونو کې خلکو اعتراضونه وکړل. په افغانستان کې هم لتیرو دو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلی او د ښځو د حقونو خلاف اقدامات پیل کړي، یو شمېر ښځو مظاهره او اعتراضونه کړي. په روانه خبرونه کې د ښځو د حقونو او د بیان د ازادۍ او په مجموع کې د ولسواکۍ لپاره په دوو گاونډیو هیوادونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر هلو ځلو خبرې کو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي مدني فعاله نظیفه حقپال، د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکنساس پوهنتون استاد نجیب آزاد، او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش. نو ور بشو لومړی آزاد صاحب ته. آزاد صاحب، د مهسا امینی پر وژل کېدو ایرانیانو ډېر غبرګون وښود، دلیل یې ستاسو په نظر څه کېدی شي؟
سلامونه درنښ تاسو اوریدونکو درنو میلمنو ته. د دې مېرمنې په غوښلو باندې چې کوم خبرګون وښودل شو، نه یوازې دننه په ایران کې بلکې ایران بهر هم خورا ډېر خبرګون وښودل شو. د دې تر ټولو لوی لامل په تیرو څو لسیزو کې په ایران کې هغه استبدادي دولت یا حکومت یا سیاسي ساختار رامنځته شوی دی. هغه دی، یعنی خلکو یوازې یوه بهانه غوښتله، یوازې د دې مېرمنې د وژلو موضوع نه وه، اما تر دې وړاندې هم ډېر داسې کارونه یا کړنې د ایران دولت یا د استبدادي یا افراطي اسلامي دولت کړي دي چې خلک یې خورا ډېر پازاب کړي وو، اوس یې هم پازاب کړي دي، چې د مېرمنو تر څنګ نارینه هم ډېر زیات پازاب دي. لاکن دوی ته داسې یو څه نه وو پلاس ورغلي چې هغه د راوزی خبرګونونه وشي د همساده وژلې راوسته خلکو په دې باور سول چې نور خو نو مانا هغه اخري اله ژوند دی او ژوند د ناخل کیږي یوازې په یو پوړنی نه سر کول ژوند د ناخل کیږي یا هغه ډول چې دی غواړي چې مېرمنې د پیران کې ژوند وکړي په دغه چوکاټ یا دغه دی کوم بندیزونه د باندې که هر مېرمن یا حتی هر نارینه هم خپل شخصي ژوند په خپل غواړي چې خپل خوښه وکړي هغه اجازه نه لري. نو دې خبرګونو یو لامل همدغه او دویم دا و چې اوس په تیرې یوه لسیزه کې په ځانګړې توګه په منځني آسیا او جنوبي آسیا بیا په ټول نړۍ کې ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو خورا ډېر رول لوبولی دی. تر دې وړاندې هم داسې قضیې کېدلې په ایران کې په نورو هېوادونو کې په افغانستان کې، اما هغه ډول خبرګونونه چې د ټولنیزو رسنیو د راتګ وروسته په هېوادونو کې پیل شوي دي که هغه ایران وي که هغه مصر وي یا که هغه نور هېوادونه وي دغه ساری په تېره کې نه و. لامل یې دا دی چې د ټولنیزو شبکو کومه شبکه بندي چې شوې ده او خلک ډېر ژر په یو موضوع باندې هغه که ډېری خلک یې په دې غبرګونونه کې ممکن هغه ځاني خطر چې دی ته مخ وي یا ورسره مخ وي د کوم ګواړ سره دغه سره دی نه و مخ شوي. ډېری خلک بهر و او دغه بهر چې کوم هشټیګ وکارول سو کوم غبرګون وکارول سو هغه د ایران خلک نور هم هغه خلک چې په ایران کې دننه او په ځانګړې توګه مېرمنې هغه یې دې ته وهڅولې چې تر دې هاخوا نور ظلم نه شي کېدلی. نو په دغسې غبرګونونو کې په تخنیکي لحاظ خورا ډېر رول ټولنیزو شبکو هم ولوباوي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد صاحب، سلامت اوسې. ډاکټر صاحب دانش، آیا د مهسا امینی مظلومیت سبب شو چې ایرانیان ډېر غبرګون وشي او که فکر کوي ایرانیان بدلون غواړي او دا پیشه لکه څنګه چې آزاد صاحب ویل یوه پلمه شوه؟
څه کم 500 کاله کېږي چې پر ایران باندې یو مذهبي تندرو ډله حاکمه ده او هغه ډله د دینه څخه په سوی استفاده سره خپل واکمنی پر خلکو باندې تپلې ده او د ملت ټول شتمنی غصب کړي او د دین تر عنوان لاندې په نورو نړۍ کې خپل د اجمونی سیاستو د پلي کولو لپاره د ایران خلک د بدو مصیبتو سره مخ ته کړي. په ایران کې انفلاسیون اوج ته رسیدلې دی، قیمتي د پیسو د ارزش او د بزنس تجارت او تحریمونه داسې نور چې دا وضعیت خلک ډیر په تنګ باندې راوړي او فقط د یو بهانې پسې ګرځي چې یو بهانه ورته پیدا شي څنګه د خپل عقده او د خپل کار را سرګند کی و جامع ته. نو په دې لحاظ باندې د ماسا د مرګ موضوع منګو تاسو شاهدان یو چې په میاشت کې په سلهاو لکه ماسا د ایران په زندانو کې اعدام کیږي، سرنوشت یې ورک دی، په زرهاو کسانو مړي او ژوندي په ایران کې اسان د دې مظاهرو څخه چې نیول شوي دي مړي او ژوندي نه دي معلوم چې دا مڅسو زندان دی، مړدی کمړه سوی دی، سره کمړه سوی دی. دا مسله ده، اصلي عمل د خلکو نارضایتي د دې سیستم څخه ده. ګوره تاسو د یو حکومت وظیفه هیڅ وخت دا نه ده چې خلک و جنت ته یوسي. دا د حکومت وظیفه نه ده چې د خلکو د هغه دنیا د پاره کار وکړي څنګه زه تا جنت ته یوسم. پر دې دنیا باندې خلکو ته ارزه خدمات نشي کولای، په دې دنیا باندې خلکو ته طبي، اقتصادي، مسؤلیت، امنیت، ازادي د بیان، ازادي د مطبوعات هیڅ شی نشي ورته راوړلای. پر دې دنیا باندې خلک د ولګي مړکیږي، یو ګول ډوډۍ خلکو ته نشي ورکولای. د هغه دنیا د هورو، غلمانو، د شرابو، د کبابو دغه وادي ورته ورکوي او دا د حکومت اصلي دنده وګرځي. دا یو ډیر غټ مصیبت دی او دا مصیبت چې په هر مملکت کې حاکمیږي چې حکومتونه د جنت کلیانې په لاس کې اخی او دوی د جنت ټیکداران کیږي او خلک جنت او دوزخ ته لیږي. دا حالتونه استبداد دی. د دې استبدادو په مقابل کې خلک راپاریږي، خلک خپل ازادي غواړي، خلک غواړي چې دا خصوصي حریم د یو انسان باید مسؤونه پاتې شي. الان دا چې دغه استبدادي حکومتو اصلي وظیفه دا ده چې د خلکو په خصوصي حریم باندې تعرض کوي، خصوصي حریم ته داخلیږي، چې دا په یوویشتمه پیړۍ کې دا یو ډیر غلط سیاستونه دي. د دې سیاستو تعقیبول کسان خپل په چنټي کې بل هیڅ شی نه لري چې خلکو ته ارزه کوي، نه علمی پوهوالی لري، نه اقتصادي برنامې لري، نه د خلکو د وړتیا او خلکو ته اسودګدوي ژوند مهیا کولو په هکله باندې هیڅ برنامه نه لري. وخت چې بې برنامې پاتې کیږي نو دغه برنامه ده چې څنګه وسې کړای چې امر بالمعروف او نهی عن منکر فعال کړي، خلک د جنت خواته سوق ورکړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب دانش کور ودن. آزاد صاحب که هم تاسو اشاره درلوده، لیکن که یو څه نور هم په دې اړه خبرې وکړي چې د ایرانیانو مظاهرو او اعتراضونو په مجموع کې زموږ په ټوله سیمه تاثیر درلود او کنه درلود؟
دا وژل نو کوم لارونه او کوم غبرګون شو شو د سل په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه په ځانګړي توګه په افغانستان خپل تاثیرات درلود. په دغه غبرګونونو کې چې په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره سول، په لومړي سر کې خورا ډیرو افغانانو هم په تر ډیره بریده پورې د برخه واخیستله، او دا مستقیما په افغانستان په سیمه کې به تاثیر خود لرلی، په افغانستان مستقیم تاثیر درلودی. له هغه وروسته په افغانستان کې هم له بده مرغه په تیرو دوو کلونو کې چې کوم وضعیت روان دی، تر ایران ډیر استبدادي او ډیر فرعونی وضعیت حالت روان دی، په ځانګړي توګه د میرمنو په وړاندې. په ایران کې خو بیا هم هماغه استبدادي دولت، بیا هم میرمنو ته د هماغه استبدادي دولت په چوکاټ کې د کار او د زده کړې اجازه ورکوي. اما په افغانستان کې چې کوم افراطي ډله واکمنه ده، هغه د خپل افراطي ډلې په چوکاټ کې د غوښتنو په اساس یا د خوښې په اساس هم میرمنو ته د زده کړې او د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، او خورا ډېرې یعنی په بند کې ساتلې دي، په بشپړ توګه یې بندیانې کړې دي، د ژوند ټول حقونه یې اخیستي دي. په افغانستان کې هم ولیدل شول چې د محسا د وژل نو څه کوم غبرګونونه په ایران او په نړۍ کې حتی کوم غبرګونونه وښودل شول. په افغانستان کې هم ورو ورو غبرګونونه د میرمنو د حقونو د اخیستو لپاره پیل شول. هغلته هم میرمنې راووتلې، که څه هم شمېرې د ایران په پرتله خورا ډېر کم وو، او دې بحث ته راځم چې ولې کم وو، یا هغه غبرګونونه چې په افغانستان په ایران کې ښودل شوي دي په افغانستان کې ولې نه ښودل کېږي په هغه کچه باندې. لاکن په ټوله کې بدې وو د محسا د وژلو په غبرګون چې کوم په ایران کې پیل شو، له ایرانه پیل شو، په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان خپل تاثیرات لرله او اوس یې هم لري، او افغانانو ته په ځانګړې توګه افغان میرمنې ته هغه چې په افغانستان کې دي، په ځینو ښارونو لکه هرات او په ځانګړې توګه کابل او په بلخ کې دا میرمنې راووتلې، نن هم راووتلې.
تاسو ویل چې په افغانستان کې کم وو، یعنی د ښځو اعتراضونه نسبت ایران ته کم وو، ولې دا هم د ډېرو خلکو لپاره پوښتنه ده چې حال دا چې په افغانستان کې له ښځو ډېر څه اخیستل شوي نسبت ایران ته، نو بیا ولې په افغانستان کې عکس العملونه کم دي؟ په کم شمېر ښځو په مظاهرو کې برخه اخیستې ده او اعتراضونو کې؟
لبد امرغه په افغانستان کې په تیرو اتو لسیزو کې په ځانګړي توګه په تیرو څلور لسیزو تلويښت کلونو کې افغانان له دغه سي بدبختۍ یا جګړو له کبله دومره د سیاسي شعور، د ټولنیز حقونو له شعور او له سواد لري ساتل سوي دي، چې اویا فیصد خلک وسه په افغانستان کې بدبختانه یو واقعیت دی چې باید وویل شي. هغه خپل ټولنیز حقونه اصلا نه پیژني. کله چې په یو ملت کې، په یو قوم کې سیاسي شعور نه وي، هغه د سیاسي شعور له مخې خپل ټولنیز حقونه ونه پیژني، نو دغه ټولنیز حقونو د غوښتنو لپاره دی هیڅکله هلې ځلې نه کوي، ځکه د خپل حق تعریف سوی نه دی، ټولنیز حقونه ورته تعریف سوي نه دي. د ایران او د افغانستان په پرتله که موږ وکړو، د ایران ملت تر افغانستان په سلهاو چنده ډیر باسواده دی. هغه سره د دې چې د استبدادي افراطي ډلې تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي، لکن تقریبا ټول باسواده دي، تقریبا ټول ته خپل هغه ټولنیز حقونه معلوم دي، او د کوم قوانینو یا هغه آسماني یا خدایي قوانینو یا ځمکني قوانینو چې انسانانو په پلاس جوړ شوی دی، یا مثلا د بشر حقونو نمونه ورکو، یا نور د ملګرو ملتونو کنوینشنونه، د دې سره د ټول سره خورا ډېر آشنایي لري، او د همدغه قوانینو او دغه اوامر او اصول او عرفونو پرنا کې هغه خپل ټولنی حقونه تعریفوي او دغه ټولنی حقونه د غوښتنو د پاره حلې ځلې کوي. په افغانستان کې دا قضیه په بشپړ توګه متفاوته ده. په افغانستان کې یوازې د تیرو شل کلونو کې سره د دې چې تیر شل کاله چې کوم نظام هلته و په یوه ورځ هم داسې نه و چې افغانستان کې جګړه نه وي او د ډېرې لویې جګړې سره مخ و، جګړې سره، غربت سره، همدارنګه د فساد سره او د نورو مسایلو سره مخ و. لاکن په دغه تیرو شل کلونو کې چې هغه لویه لاسته راوړنه وه، هغه دغه وه چې یوه برخه د ځوانانو هغه قشر چې شل کاله وړاندې چې کوم ځوانان وه، هغه چې اوس نری ځوانان، هغه له زده کړو له سیاسي شعوره خورا لیدې و. په تیرو شلو کلونو کې یوه برخه د دې ځوانانو وتوانېدله چې هغه باسواده سي، هغه سیاسي شعور ولري او د همدغه سواد او سیاسي شعور په رڼا کې خپل ټولنیز حقونه وپیژني او د حقله چې د دې دغه ټولنیز حقونه د نقص کیږي د رپورټان د عکس لامل وشي. نو دغه قشر د ایران په پرتله خورا ډیر کم دی. کله چې په یو هیواد کې د ټولنیزو د خپل ټولنیزو حقونو تعریف نه وي او هغه ملت یا قام د ساتل سوی وي چې یوازې هغه ته ای د وګړو وخت وروړي پیدا سي، نو د خپل حقونو اصلا نه پیژني او دغه څه تیاری کړه لوي سي وي، د لیدلې را لوي سي وي، سمجري سي وي، حتی بیا مړ سي وي هم دغه څه د افغانستان په بختنه څو نسونه داسې روان دي. نو له په څه خدای توقع نشي کېدلی چې هغه دغه څه ټولنیز حقونو د پاره راوځي چې هغه اصلا پیژني نه او ټولنیز حق نه ورته وایي. یوازې د پاره دغه دی چې د تر څوک څه ونه وایي او یو وګړو وروړي پیدا سي، سره دې چې هغه هم هغه ظلمونه هم خورا ډیر روان دي. یعنی د افغانستان په لور پروتو سیمو کې هم هغه خلک چې هغه لزدا کړو له ټولنیزو حقوقو له سیاسي شعور په نړۍ کې سره روان دي، له ټول مسایلو لري دي، بیا هم د یو ژوند نارام دی. لکه په هغه کچ باندې چې خبرګونونه دی وشول سي، هغه شعور اته نشته بدبختانه او ملت شعور ورکول دا دی ورځ دی ورځ کانګري لسی دی غواړي.
ډېر مننه سلامت اوسې. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په ایران کې د یوې ځواني مهسا امینی د وژل کېدو د تلین په مناسبت په ایران او دغه سیمه کې خصوصا افغانستان کې هم د شزو د حقونو او همدارس د ډورو مدني ازادیو لپاره د هلو ځلو په اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکانساس پوهنتون استاد نجیب آزاد. محترم نظیفی حقوال ته مو هم بلنه ورکړې او وعده یې هم کړې و، خو تر اوسه پرې ټلیفون ته ځواب نه وایي. دانش صاحب، ستاسو په نظر آیا د ایرانیانو اعتراضونو کومه نتیجه هم ورکړې ده؟ په خپل د ایرانیانو لپاره وضعیت خو فکر کوم چې تغییر شوی نه دی، سره لدی چې ډېر شمېر ایرانیان ووژل شول، وځپل شول، بندیان شول، لیکن همغه حکومت دی او همغه سیستم په همغه شکل سره چې و همغه سي دوام لري.
تر اوسه پورې هم لا هم پر خلکو باندې قیودات په ایران کې اضافه تر سو په واسط د دې چې په زرها او خلک بندیان سو، په صلحا او خلک اعدام سو، لا درک سو، او داسې ملموسه نتیجه چې ایرانیان غوښتل چې په لاس باندې راوړي دا ونه سو د چې راوړي. په دې علت دا دی چې مخکنی دورانو کې به داسې و چې د یو تحول د پاره به داخلی عوامل ډیر نقش درلود. مثلا که په داخل کې زمينه د تحول د لپاره آماده شوی وای، اتمن هغه تحول به پنړی کې راته کې انقلابونه کېدل، هم د خلکو په زور باندې به انقلاب کېدی او خلکو به انقلابونه کوله، حکومتونه به چپ کوله، خپل د خوخي حکومتونه به جوړوله. متاسفانه په یوشتمه پیړۍ کې بهرنی مسائل یا بهرنی مداخله اساسی نقش او رول تر داخلي نه اضافه تر سوی دی. په دې معنی باندې دی چې هغه وخت حکومتونه رنګيږي اوس په نړۍ کې چې بهرنی په بهر کې تصمیم ونیول کېږي او بهرنیان وغواړي. تاسو ولیدل امریکا د نظم نوین تر عنوان لاندې لیبیا حکومت رنګ کوي، په تور مثال سوریه کې مشکل پیدا کوي، عراق کې داسې کوي، طالبان په افغانستان کې لمن د څخه یوړه. ولی په داخل کې ایرانیانو په ډیر قربانی ورکړه، اما تر اوسه پورې هم سپایي پاسداران، سپایي قدس و اطلاعات د ایران حاکم دي او دا حالاتو ته تغییر نشي ورکولای
حتی بعد ایرانیان پر دي سره لدی چې یو وخت لزینو ایرانیان مو اوریدل لري وای چې کله امریکایي قواو په عراق حمله کوله زینو ایرانیانو ویل چې کاشکې په ایران باندې حمله کړی وای او دوی له البته هغه ایرانیان مې منظور دي چې د ایران د اوسني حکومت مخالف دي څو دوی له همدغه حکومت نه خلاص کړي ول لیکن ولې فکر کوي چې نړیوالو دې خواته پام ونه کړو
ایران امریکا ته یو لنګ غوا ده چې همیشه لویشي او شدي ورته ورکوي که د ایران حکومت نه وای امریکایانو هیڅ وخت پر خلیج پر ملکو باندې دومره وسلې نه سویدلې چې خرڅې کې ایران څخه یو اژدهار جوړ کړی دی په خلیج او په خصوص عربستان سعودي او دا د خلیج اطراف ملکونه د ایران نه داري او هیڅ کله د امریکای سیاست په دا 50 کال کې هم د ایران د رژیم د رنګېدو
اما فکر نه کوي دانش صاحب چې په خپل همدغه رژیم د ایران هم پلویان لري او شمیر ایرانیان شته چې شمیر دې توجه ور دی چې هغه همدغه حکومت حمایه کوي او اجازه نه ورکوي چې تش لاس مظاهره چانې نسکور کی
منظور پونسون
منظور میداره چې د ایران حکومت په خپل هم طرفداران لري منظور میداره چې مثلا حزب الله یاندی هغه کسان چې په انقلاب کې ګډون درلود هغوی شمیر هم د پام وړ دی یعنی داسې سړی نشي ویلی چې د هغوی شمیر ډیر کم دی یعنی هغوی هم د خپل حکومت ملاتړ کوي او تشلاسي مظاهره چن نشي کولی چې دا حکومت په اسانه رنګ کړي
استبدادی رژیمونه همیشه د داسې حلقو خاوندان دي چې یعنی د ایران حکومت کچیر یو آزاد رفراندوم وسی یعنی زه په یقین درته وایم چې ډیر په کم فیصدی باندې طرفداران ایران پیدا کوي شي حتی په دې سپا کې حتی په دې کسان چې په حکومت کې کار کوي اما د خلکو امید د ایران و د حکومت و تغییر ته امید نسته چې مثلا د دولتي کسان یا مثلا نظامیان راسي د خلکو په څنګ کې ودرېږي تاسو پوهیږئ چې استبدادي رژیمونه په هر څه وخت کې تصفیه کوي او هغه کسان چې مثلا پوهیږي یا شک باندې کیږي هغه د منځه وړل کیږي یا زندانیان کیږي یا په طور مثال باندې دغه اوس وزیر دفاع د چین سرنوشت هیڅ معلوم نه دی چې دا بندي دی چیرې دی چیرې نه دی استبدادي رژیمونه خدا کارونه کوي یا په طور مثال باندې د واګنر په نامه کودتا پوتین جوړ کړ خپل مخالفین یې شناسایی کړ په هغه کې په سلهاو کسان بندیان کړ زندان کړ تر هغه چې خپل مخالفین شناسایی کې استبدادي رژیمونه همیشه مانورونه اجرا کوي چې دوی وسی کړی خپل مخالفین یعنی په ذات کې د ایران اخوندي رژیم یو منفور رژیم دی پیلان په ایران کې خواخوږي نه لري خلک طرفدار نه دي ایرانیان پوهیږي چې ایران یو داسې غریب مملکت نه دی ایران زراعتي صنعتي مملکت دی تیل لري تجارت لري بزنس لري ولی پیسې بی ارزشه دي مونږ په دې باندې ایرانیان نه پوهیږي چې د دوی پیسې د سوریې په جنگ کې د دوی دولت مصرفي د عراق په جنگ کې مصرفي د فلسطین په جنگ کې مصرفي د لیبیا کې مصرفي په افغانستان کې مصرفي دا د ایرانیانو ټکس پیسې دي چې د ایران اخوندي رژیم خپل د اجمونیزم او خپل د برتری طلبي په خاطر باندې دا پیسې هلته مصرفي او د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې بدتر کیږي نو دا رژیم خلکو ته د قبول وړ نه دی.
بله صاحب ډېر مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. دانش آزاد صاحب عملا فکر نکوي چې د ایران حکومت په دې یو کال کې محدودیتونه لا زیات کړي دي؟ مثلا یو کال مخکې شزو کولای شوی چې هر دولت تر یوه حده پورې آزاد دي جامع واغوندي لیکن نن په دې خاطر نیول کیږي او ځپل کیږي. دا د دې مهسا امینی له وشل کېدو وروسته د خلکو د پاڅونونو د منفي نتیجه نه ده؟
ګوری ټول استبدادي حکومتونه یا دولتونه یا سیاسي ساختارونه هر نوم چې ورکو هغه تر هغه ورځې پورې چې دی په قدرت کې دی ویره لري ځکه دی هم په دې پوهیږي چې دی له کومې لارې له کوم طریقه دی واک ترلاسه کړی دی او دا واک چې تل هم د خلکو په زړونو او اذهانو واکمنی نه وي، دا ویره د دې واکمنۍ سره وي چې هر ورځ ممکن د دې په وړاندې خلک ودرېږي. او کله چې دا ویره ډېره سي، نو هغه کړنې چې دی یا هغه کړنلاره چې دی انتخاب کړې وي، هغه لا ډېره دی هغه کې جدي کې هغه لا ډېر زیات ټینګار پر وکړي. د مهسا امینی د وژل نه وروسته چې کوم غبرګونونه وښودل سوله ده د ایران د اوسني یا استبدادي نظام په وړاندې، دا نظام یې وویره وایي په دې کې هېڅ شک نشته، دا نظام وارخطا سو، دا نظام ایمرجنسي یې اعلان کړه په ایران کې. دا په خپله ویره ده، نو د دې ویرې څخه د وتو لپاره د بل لار نه درلوده چې هغه قیدات یا هغه بندیزونه یا هغه ډول کړنلاره چې دی په ایران کې پلي کړې ده هغه لا نور هغه کې سی وغځوي، هغه لا نور.
لیکن فکر نه کوي کله چې یو دولت په دې پوهیږي چې خلک څه غواړي، بیا یو څه نرمښت راولي د دې لپاره چې دوی آرام کې، د دوی هغه احساسات غلي کې، عموما همداسې وي.
ګوره هغه دولتونه وي چې هغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په نړۍ کې داسې دولت نشته په یو هیواد کې هم چې هغه آیډیل وي، هغه په بشپړه توګه د خلکو په خوښه وي، طبیعي خبره ده خپل طرفداران، خپل ملاتړي او خپل مخالفین به لري. لاکن کله چې مخالفت او طرفداري د سره تلي، نو هغه خوا چې د طرفداري ډېره درنه ده، نو هغه بیا وخت نا وخت د مخالفینو لپاره نرمش شي. لیکن کله چې هغه سیاسي ساختارونه په دې باور وي چې مخالفت تل ډېره درنه ده، هغه که نرمش توشي، د مهسا امینی د وژلو نه وروسته چې کوم غبرګونونه ښکاره سول، که د هغو په وړاندې د ایران اوسني واکمني نرمش شولی وای، نو دا غبرګونونه لا څو چنده کېدل. خلک په دې باور کېدل چې دوی وتوانېدله چې د ایران اوسنۍ واکمني وګواښي، او هغه هغه دې ته غاړه کشش ول چې د خلکو سره لار وړي. د خلکو سره لار وړل دا په دې معنا چې یوه دروازه ورته خلاص وله، او دا غبرګونه به څو چنده نور ډېرېدل. یعنی البته د دې استبدادي واکمنۍ یا دولتونو په فکر یا په باور، او همداسې دا واقعیت هم داسې دی که چیرې د ظلم و جبر دغه څلوېښت کلونه یا پنځوس کلونه چې په ایران کې دغه واکمنۍ ترسره شوې ده، نو په بېلابېل ډول خلک له دې څخه په عذاب دي. ما زه یوه بهانه غواړي که چیرې نرمه شو سوی وایي، یا د مهسا د د د د مساف وژل کې چې کوم کسانو کوم اداراتو لاس درلود، یا هغه حکیمه سوی وای، او نور نرمه شو سوی د شذو یا د میرمنو په حق له، نو بیا دا لړۍ نور په سلاق څخه غځیدله. دوی په دې باور دي، او د نور هم یعنی واکمنان نور هم غواښله. د استبدادي دولتونو تل هم دا هڅه کوي، هغه دولتونه چې هغه نرمشي، هغه استبدادي دولتونه هیڅ کله نه وي. هغه دولتونه چې نرمشي، هغه په استبدادي لار نه راځي، هغه واک د دې لارې نه ترلاسه کوي. کوم دولتونه، کوم سیاسي ساختارونه چې د زور د لارې، د انقلابونو د لارې واک ترلاسه کوي، هغه هیڅ کله هم د خلکو یا د خپل ملت په وړاندې نرمش نه شي. البته هغه نرمشونه چې دوی په بشپړ توګه په دې باور وي چې دوی په ګټه ده، هغه ته د نرمش نوم ورکول کېږي. لاکن چې د ملت په ګټه وي، هغه خو بیا دوی د دې لارې نه راتلله، ځکه ملت هېڅکله د یوه هېواد ملت هم نه غواړي چې دوی په هېواد کې وسله وال انقلاب وشي، دوی په هېواد کې داسې واکمنان راشي چې نه یوازې چې دغه ملت سره ظلم او جرب روانې لکه د ایرانیانو سره، بلکې په نړیواله کچه باندې پر دې باندې چې کوم بندیزونه دي، دوی چې کوم ډیپلوماتیک تعاملات دي د نړۍ سره، په بشپړ توګه یو ډول منځوي سوی هېواد دی. هغه ډول چې نور هېوادونه تعریف لري، هغه تعریف د په نړیوال سټیج باندې ایران نه دی. نو لهذا د دغه واکمنۍ د ساتلو دپاره کومه کړنلاره چې له نن څخه پنځوس کاله وړاندې انتخاب شوې وه، هغه کړنلاره ته به دی ادامه ورکوي، او دغسې غبرګونونه چې د دوی په وړاندې کېږي، هغه به دی وهي، هغه به دی رټي، هغه به سرکوبه کوي تر څو نور خلک بیا د دې په وړاندې ونه درېږي. لاکن بلې خوا ته دغه وهل رټل بیرته په ټوله کې ممکن د یو خاص وخت د پاره خلک یو څه خاموش کی، یا دغه دولتونه په دې باور سي چې موږ خلک خاموش کړل. لیکن دا یو نیگیټیو جوړ سو، په دې کې هیڅ شک نشته، دا خلکو ته یو فکری مسیر جوړ کړي. نن که د مسامینی کلین منزل کیږي، دا په څه معنی؟ دا په همدې معنی چې دا نیگیټیو جوړ سوی دی، او دا نیگیټیو خورا په بریالیتوب سره مخ ته روان دی. دا که نن وي که سبا وي که کال او که لس کاله وروسته وي، دا به بیا نتیجه ورکوي، او دا واکمني به هرومرو د سقوط سره مخ کیږي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د مهسا امینی د لومړي تلین په مناسبت په سیمه خصوصا ایران او افغانستان کې د دی پیښې د اغیزو په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر هاشم دانش د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکانساس پوهنتون استاد نجیب آزاد او همدارس مدني فعال نظیفه اقبال مو ملمانه دي. محترم اقبال هم د اوس له استودیو سره وصل شو، ورته هرکلی وایم. محترم اقبال، ستاسو په نظر د افغان او ایرانی شزو د غشتنو توپیر پس کې دی؟
مننه. السلام علیکم تاسو محترم بلمنو او اوریدونکو ته. زما په نظر توپیر شته، خو د توپیر نه ډیر شباهت ډیر ده. او مهم ده په دې شباهت چې هغه اساسي شباهت دغه باندې هم وغږیږو، ځکه چې دواړه تقریبا مشابه رژیم سره مخامخ دي، چې دوی په مختلف ډول خصوصا د دین د استفادې څخه دوی د ښځو هغه خواست آزادی او دوی محدودوي. خو په ایران کې مونږ ګورو چې هغه اساسي حقوق چې حداقل د زده کړې دي، حداقل د کار حق ده، تقریبا دا خوندي دي. او ایرانی ښځې، بل تفاوت د ایرانی ښځو په خوځښت کې هم شته، هغه دا چې او د ایران په ټولنه کې او د ایران د نارینه و طبقې د دوی دفاع د ښځو د حقوق څخه، دا هغه مهم عوامل دي چې د ایرانی ښځې خوځښت په دنیا کې ډیر قوت ورکړی دی. او له بلې خوا نه که تاسو د بین المللي ملاتړ اړخ وګوري، هم د ایراني ښځو ملاتړ ډیر ده، ځکه چې د ایران د رژیم په ضد لکه امریکا او برتانیا مونږ ولیدل چې دوی یو څه تحریمونه نور هم زیات کړل، دوی بیانیې درلودل.
یعنې تاسو فکر کوئ چې د افغان ښځو نړیوال ملاتړ کم دی؟
متاسفانه چې ملاتړ په دې اساس کم شو چې مونږ ولیدل چې طالبان په یو د نړیوالې ټولنې او خصوصا چې په راس کې امریکا دی، د دوی د توطیې په اساس دوی بیرته قدرت ته ورسېدل. او د دوی د قدرت ته رسېدل چې امریکا دوی سره هم اوس امنیتي او استراتیژیکي اړیکې لري، هغه د مونږ ولیدل چې ورمورس دوی مقامات هم په خپل بیانیه کې وویل چې مونږ ډېر زیات خوشاله سو چې زموږ د امریکا منافع سره ډېر نږدې دي.
خو منظور دې مثلا د لا سخت دریزو افراطي ډلو په مقابل کې لکه داعش او القاعده په ارتباط، لیکن امریکا په طالبانو وسم بندیزونه لګولې دي، وسم د افغانستان د بانکونو پیسې کنګل دي، هر ورځ په بیلابیلو نړیوالو ټولنو کې طالبان په دې غندل کېږي، له دوی څخه بیا بیا غوښتل کېږي چې ښځو ته د تعلیم او کارو نور حقونه ورکې، نور دو څوک یوازې حمله پاته ده، نور فکر کوي چې نورم څه پاته دي.
زه فکر کوم چې دا ډېر تشریفاتي او خالي اقدامات دي، ځکه چې دوی
کدا تشریفاتي وي، هغه څه چې د ایران په برخه کې شوي دي هغه هم باید تشریفاتي و ګڼو. مخکې زموږ بل میلمه ډاکټر صاحب دانش تقریبا دغسې عقیده درلوده چې کوشتلې وای چې نړیوال خصوصا امریکا نه غواړي چې د ایران رژیم وپرځي.
رژیم د شکست مسله هغه جدا خبره ده. مونږ پوهیږو چې نړیوال دولتونه مجبور دي چې د نړیوالې کنوانسیونونه او خصوصا د ملل متحد د منشور په اساس دوی د نورو هغه حاکمیت باید احترام وکړي حاکمیت ته. او هغه وخت چې د 2001 کال نه وروسته چې کله امریکایان راغلل افغانستان ته، هغوی هم د شورای امنیت د یو قطعنامې په اساس راغلل چې هغه هم دوه اړخ لري، ډېر خلک دغه هم منتقد دي او دا یو اشغال او تجاوز بولي، اگر چې بیا اکثریت وایي چې دلته یو هغه بین المللي امنیت په اساس یو توجیه درلودل چې دوی داخل شول. نو زما بحث دا نه ده چې نظامي حمله وشي، زما بحث دا ده چې افغانستان کې توجه پدې وشو چې دغه د دوهې خپل موافقتنامه کېدای شو چې د په شکل نه وای دغه خپل تسلیم کېدل یا شکست یا د هغه نیرو چې په افغانستان کې ول د دوی د افغانستان څخه تخلي مسله او دغه خلاص چې فعلا په افغانستان کې دا او بیا مثلا د ملل متحد ماموریت چې د امنیت د شورا په اساس د تجدید کیږي دغه ماموریت خپل ټول نه تطبیقیږي. مثلا یو مهم بخش دا ده چې باید سیاسي ډایلوګ یا مثلا هم شموله حکومت چې هلته د اساسي د افغانانو اساسي حقوق خوندي وي، هلته مثلا د بشري حقونو ته
دا خبره خو دوی هم کوي چې باید طالبان دغه سیو حکومت ته غاړه کښېږدي چې نشتي او کېدای شي دوی دا ووایي چې تاسو خپل افغانان په خپل منځ کې جوړ نه وي، کله چې به م دوهې ته پلاوی استو اړ یو به ځان ته جلا ایجنډا درلود، سره اتفاق هم نه درلود، نیم په سپیدار تقسیم وي نیم په ارګ تقسیم وي، نو خپل لاس مو قدرت له لاسه ورکو. خو خیر دا به بس یو څه نوره موش سي که صرف د افغان شوزو او د ایرانی شوزو د غشتنو په اړه د ملمنو نظر وورو. د ډاکټر صاحب دانش نظر هم غواړو چې وورو. دانش صاحب کلند وایست د دوی دواړو په غشتنو کې څومره توپیر دی؟
زه فکر کوم چې کار ازادي او ډوډۍ دا هغه شعارونه دي چې د دواړو ملکو مشترک دي، اما تفاوت په دې کې دی چې په ایران کې د مکتب او پانتون د خځو د کار په عقل باندې کم بندیزونه نشته، هغه نورمال ډول دي. متاسفانه چې په افغانستان کې پر دغه شانو باندې هم بندیز دی، ولی شعارونه په مجموع کې یو شکل باندې و او حتی په خارج کې لکه جرمنی او امریکا او دي ځایو کې چې مظاهره کیدلی ایرانیانو به د افغانانو په مظاهرو کې شرکت کوي، افغانانو به د ایران، یعنی د خځو درد مشترک و په دواړو ملکو کې او دواړه ملکونو خځې د داسې یو رژیمو څخه په مشکل کې و. نو ولی د افغانستان مشکلات لا هم پسې ډیر دي، په دې خاطر سره چې افغانستان د فرهنګي لحاظ څخه هم تر اوسه پورې او د بس سات او سواد لحاظ هم په ایران سره نشي مقایسه کېدلی، ولی په ان هم د افغانستان خود وسو کړی چې خپل غږ پورته کی تر اوسه پورې هم چې د طالبانو حکومت یو چالش ایجاد کړی دی او دنیا جرأت ندی نه کوي چې په رسمیت یې وپیژنې، هم د خځو د مبارزې د ثمر دی چې د دوی تقابل په دې مسلې کې. و په هر صورت باندې استبداد یو استبداد دی، مشکلات یو مشکلات دی، ولی فرق دی په ایران او د افغانستان په مسلې کې فرق وجود لري. افغانستان کې وضعیت ډیر بدتر تر ایران دی، ایران کې یو سلسله سهولتونه شته.
بله ډیره زیاته مننه کورودن. محترم حقپال، تاسو د ایران حکومت پکتو چې په سلويش کال کې څومره تغییر کړی دی، یعنی په سلويش کال مخکې شاید دغه وس چې کومه ازادي شزی لري ممکن نه درلودې، څومره هیله لري چې طالبان به هم بدل شي؟
زه فکر کوم چې هغه همه چې د ایران د او د ایرانیان او چې ایرانیان چې په داخل کې دي او هغه ایرانیان چې بهر کې دي، چې دوی په دې فکر کې وو چې لږ لږ دوی هغه په اجتماعي او سیاسي فعالیتونو په اساس او د ذهنیت سازی په اساس دوی به خپل هغه حقوق ته ورسیږي، او په څنګ کې دغه د استبدادي حکومت دوی به ړنګ کړي. موږ ولیدل چې دا کار کې ونه شو او په نږدې راتلونکي کې هم سخته ده، او صحیح مسائل خو طبیعي دغه توپیرونه لري. موږ فکر کوو چې هغه د ایراني ښځې کار کوي، ازادي لري، یا فرض مثال دوی درس و تعلیم او یا هغه د ایران نماینده ښځې زی په حقوق بشر په شورا کې خبرې کوي چې ډېر تفاوت لري د شکلي د لحاظه د طالبانو د رژیم څخه، خو په ماهیت کې په محتوا کې په اصل کې رژیم تیر د طالبانو او د هر هغه دیکتاتوري رژیم چې هدف یې د یو د جندر په اساس هدف یې یو طبقه سرکوب وي شباهت ډیر دی او د طالبان په ورته مقایسه
کې د ایران کې شزي وایي چې حجاب دی اجباري نه وي دوی اجازه ولري چې ټکرای په سره وي کې نه په سره وي آیا افغان شزیم داسې غوښتنه لري او که افغان شزی دول غوښتنه نه لري
زه فکر وکم چې ټیکرای باید بحث د ټیکرای نه ده چې آیا د ټیکرای په سر شي کنه شي بحث دی ده چې یو انسان په یو ټولنې کې باید حق د انتخاب ولري کاغه ټیکرای وي کاغه وغواړي چې مثلا رهبر شي کاغه وغواړي چې ډاکټر شي او یا سیاستمدار او حقوقدان شي که تاسو د طالبانو دې فکر ته وګورئ چې اکثریت سبی د چخواغه د مخالفت د خوځو د درس تعلیم په اساس او کدوې ک چې اجازه هم ورکوي خو د محدود بعضي سکتورو ته وایي چې ځای مثلا تاسو معلومه شي یا فرض مثال ډاکټر شي دغه تعین د تکلیف د یو رژیم له خوا نه په دې اساس چې یو په دې ټولنه کې یو څوک جنسي طبيعت بل لحاظ هغه خزر غلی شوی د په دې دنیا کې هغه باید د رهبر کېدو د سیاست مدار کېدو د حقوقدان کېدو د پیلوټ کېدو د انجینر کېدو باید خوب ونه لري او باید هغه پوښتنه چې د دې نسل په ټولنه کې صرف د ډاکټر وي د نرس د اجتماعي مددګاری او یا هم د مور او د خور وي دا خپل دغه تبعیض باید یو ټولنه کې نه وي د ایرانی خزو هم دغه سمبولیک اقدام چې دوی خپل حجاب وغوښته چې وسوځوي یا ویس وځوي یا وختې قطع دا په دې معنی نه و چې صرف دغه حجاب زینه غواړي دوی غواړي چې اروپای سټایل تعقیب کړي دوی وغوښته چې وخی رژیم ته چې دغه ایمال شوی په اجبار شي چې تاسو زموږ تکلیف ته انکه دغه مونږ نه غواړو زه فکر وکم چې په هرې ټوله ولو چې هغه خزه وي که نر وي باید مونږ ټولنې ته د اختیار خاوندان باید خلک وي خلک باید د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي خلک باید خپل نظر وکړي
که د خلکو خبرې دوی وایي هغه خلک چې په افغانستان کې دا ډول غوښتنې لري د هغو شمېر ډېر کم دی په فیصد کې هم نه راځي اکثریت هغه ښځې دي چې په کلیو کې اوسي او هغوی دغه ټول حقونه چې تاسې یادونه کوئ نه لري
په ټولنه کې که افغانستان کې خاصه د حجاب مثلا نشته هغه حجاب چې قبول شوی ټولنه ته ده ټول خلک په دې شلو کلونو کې تطبیق کړی دی قبل کې تاسو ګورئ قتل چې خزه واړه ټکرې په سر کې وو دفترونو کې واړه ټکرې په سر کې وو کچیر تاسو د کابل نه جبل سراج ته تللی او کچیر تاسو بګرامي ته تللی بل ډول او که تاسو سرخروت ته یا جلال آباد ته تللی چې زما سیمه کلی د هلته بل رقم وو نو زه فکر وکړم چې دغه ظاهري خبره نه ده او همداسې د تعلیم خبره د تعلیم خبره که څوک نه غواړي چې خپل لور او ښځه او مور کار ته پرېږدي او تعلیم وکړي پرېږدې کې د اجباري خو نه په دې شلو کلونو کې داسې تاسو کتلې وو چې کوم پولیس یا د حکومتي چارواکي راغلي وو چې کور ته ټکټکې کړې وو چې ولې د دې کور څخه تاسو لور مکتب ته لیږي پانتون ته لیږي کار ته لیږي په اختیاري وو که څوک دغه ژمنتیا ټولنې ته درلوده علاقه درلوده وړتیا درلوده لیاقت درلوده او هغه فرهنګي د لحاظه فکرې په دې باندې و چې دغه ټولنه د پرمختیا دلیل دا کېدای شي چې باید ښځه او نر په دې ټولنه کې کار وکړي نو هغه هغه د اختیار درلود زموږ په ټولنه کې زما په کورنۍ کې ما د کار درلود زما نور د تر لورګان چې نه خوښېده نسل هغه خپل
ډېره زیاته مننه کورودن محترم حق پل ډاکټر صاحب دانش ولی ایران یا د ایران چارواکو په تیرو څلوېښتو کالو کې هیڅ بدلون ونه کړ یا بدلون کې کړی مې ډېر کم بدلون ده هغسې بدلون نه ده چې د ایران خلک یې غواړي دلیل یې څه کېدای شي
د ایران حکومت یو ایدیولوژیکي حکومت دی یو تیوکراتیک حکومت دی دوی په دې شي باندې اعتقاد نه لري یعنی دوی پر سیکولاریزم باندې اعتقاد نه لري چې مثلا دولت او دین باید سره جدا وسی دوی غواړي چې باید دین پر دولت باندې حاکمیت ولري یعنی د دولت ټول چارې باید دین سمبالي کې هغه شان چې هغه قرائت د دینم چې بیا دوی لري وس دا چې یو بدبختی بیا بل داده چې په دې ملکو کې هر یو د دین څخه یو خاص قرائت لري خاص برداشت لري خاص تعریف او تفسیر لري ایرانیان یو شی لري مرتاسی امارات طالبان بل شی لري عربستان بل شی دی مثلا مثال کویت او قطر او دا ملکونه بل شی دی نو په دې خاطر سره دا حکومتونه چې دي دا حکومتونه پر سیکولریزم اعتقاد نه لري د دوی ټول مسائل دین ته نه او دین د یو وسیلې په ډول باندې د خلکو د سرکو پر دغه باندې په وسیلې باندې د دین استفاده دوی کوي او همیشه خلک په دغه وسیله باندې خپل حاکمیت ساتي په بل موضوع اساسي دا ده چې په داسې حکومتو کې کسان چې په راس د اداراتو کې قرار نیسي پر اساس د لیاقت او شایسته سالاري نه دي پر اساس د وفاداری و دغه ایدئولوژي ته دي چې څومره دوی مثلا و دي خپل ایدئولوژي او
بله ډاکټر صاحب بله بله ستاسو خبرې او شیبه قطع شوې خو خیر بیرته وروستۍ خبره مو وکړه کور ودان محترمې اقبال یو پښتنه چې مال دوه نورو مېرمنو څخه هم وکړه غواړم چې له تاسو څخه یې وکړم چې په ایران کې د مهسا امینی له وشل کېدو وروسته اعتراضونو او د خلکو مظاهرو په افغانستان څه تاثیر درلودل دی یو کنه
چې تاثیر به ډیر مستقیم تاثیر نه درلوده خو هغه خزي چې خصوصا په افغانستان کې او د باندې دوی د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي دوی ته یو هم څنګه پیدا شوی دی دوی یو بل سره همکاري زیات کړی دی مثلا دلته په لندن کې مونږ مظاهرې درلودل او همدغه چې ستاسو میلمه ورته اشاره وکړه زموږ مظاهرې صرف د افغانانو ترمنځ اعلان شوی و چې مونږ پارلمان طرف ته ځو او هلته خپل شعارونه لرو او بیا یو خط ورکوو د برتانیا صدراعظم تاچ د دوی نسخه مشخص اقدامات غواړو مونږ ولیدل چې په لار په نیمه لار د ایران خدمت سره یو ځای شول د شوارونو سره هغه د هغه مشکل په څنګه ولیدل یعنی مستقیما زموږ په روحي باندې مثبت تاثیر درلود چې وګوري اول دا چې مونږ په دې مبارزه کې یوازې ناستو بل دا چې مونګه کولای شو چې یو بل څخه د یو بل د تجارب څخه مستقیما استفاده وکړو او 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 هغه تکتیکونه باندې کار وکړو چې څنګه د خلکو د حقوقو څخه دفاع وکړو پاتې کېږي په دې چې آیا پر رژیم باندې تاثیر کړی وي آیا د افغانستان د خزو د وای په وضعیت باندې تاثیر کړی متاسفانه مونږ ګورو چې تر اوسه خو هیڅ شی بدل کېږي نه خو یو شی چې هم زه فکر کوم چې مهم ده چې دا تاسو د سوال نه جدا خبره ده او زه غواړم چې یو تفسیر ولرم هغه دا ده چې طالبان ورو ورو د ایران د رژیم څخه بعضي نقلونه او بعضي کارونه دوی تقلیدوي لکه د ایران د رژیم کې هم د سیخیزي شته دي چې لکه د دې په پولیس کې کار کوي خصوصا د دې د لکه امر د معروف پولیس دوی لري چې خزي د بندي کولو د خزي د توقيف او شکنجه او هغه فعالین چې یعنی خزي فعالین چې د رژیم په خلاف کار کوي اته د دوی د جاسوسي لپاره دغه خزي کار کوي او دا طالبان هم د څه معلوماتي چې موږ ولیدل چې څه ویډیوګانې په افغانستان کې یو ولایت شمال ولایت کې وکم مشخص ولایت کې وچ وته چې پاره کې دوی نقبونه د خزي د لوده او زندابات طالباني ویل نو دغه څه تکتیکونه چې خلک د خزو څخه استفاده وکي یو استبدادي رژیم د خزي په ضد دا یو خطرناک حالت دی چې د ایران رژیم دا استفاده کړی دی او طالبان هم نصر د خزو په د حقوق په اړه تا د حکومت داري په حق لا تا د دوی په فکر کې چې آیا څه رقم دوی خپل لغه سیاسي مشروعیت ته ادامه ورکړي او یو څه مشروعیت پیدا کړي مشروعیت خو نه لري یعنی خپل حکومت ته ادامه چې یو څه مشروعیت پیدا کړي یو څه همکاري دوی
یو بل پوښتنه غواړم چې له تاسو څخه وکم محترم اقبال، هغه دا ده چې مخکې دا موضوع یاد شوه، هغه دا ده چې ولې په افغانستان کې چې ښځې لا ډېرې له خپلو حقونو محرومې کړی شوي دي، د ایران په شان اعتراضونه نه دي کړي؟ فکر کوم چې طالبان ډېر ځپون کې دي، ډېرې مخنیسي نسبت ایرانیانو ته، او که په افغانستان کې لکه مخکې چې ځینو میلمنو وویل چې ډېر خلک بې سواده دي او ځکه ډېر سیاسي شور نه لري، نو ځکه کمو ښځو په اعتراضونو کې برخه اخیستي؟
دا ډېر مهم سوال دی او دې باندې اکثریت بحث کوي. دلیل یې زه په څو ابعادو کې ګورم. تاسو میلمه چې ویلې ده، دا ډېر مهم مسئلې ته اشاره کړې ده چې تاسو که د تعلیم کچه د ایران او د افغانستان د خلکو ترمنځ وګورئ، ډېر تفاوت لري. که تاسو د افغانستان او د ایران د وګړو شمیر به هر کې وګورئ، به هر میشت ایرانیان یا به هر میشت افغانان، دوی هم ډېر شمیره تاثیر لري، ځکه چې دغه بهر میشت ایرانیان د خپل ایرانیان د خلکو سره ډېر تماس کې دي، د دوی د ذهنیت ته بدلولو کې، دوی ته معلومات استول، د دوی د حقوقو د دفاع په بین المللي پلاتفورمو کې نقش لوبوي. ایرانیان خپل د کلتوري د لحاظ تاسو وګورئ، هر هغه کتاب، هر هغه فلم، هر هغه هنري مستند، هغه هنري پارچا، هغه د فلم په اساسي هر شی چې وی هنر ډېر آباد لري، د ترجمه کیږي، ځکه چې د سواد کچه جګه ده، د فرهنګ کچه جګه ده. هغه زموږ په دې څلوېښت کلونو کې په جنګ کې مهاجرت کوي، دوی نه ول او په څنګ کې مخکې د څلوېښت کاله مخکې هغه ازادي چې په ایران کې وو، هغه هم یو اساس ده چې تر اوسه پورې هغه ادامه لري. نو دغه کتابونه دغه خپل فکري تحول ایرانیانو کې ډېر ده، د دنیا سره دوی ډېر په تماس کې دي، د مختلفو ذریعونه د افغانانو په پرتله، او په څنګ کې په ایران کې د افغانستان په پرتله خپل دغه نرواکي ټولنه په دې سطحه باندې نه ده چې د ښځو په ضد حساسیت وي. متاسفانه بیر د طالبانو مته مسلې نه په افغانستان کې موږ ګورو چې د فرهنګ او د پیغام کلتور او د پښتنو په سیمه کې پښتونولي او نه پیغام ناموس د شایان په افغانانو کې، په تاجکانو کې، پښتنو کې، په ټولو کې دا شایان شته، او دغه خپل باید شوه ده چې نارینه متاسفانه کم د خوځو په څنګ ولاړ دي. تر چې مثالونه لرو، موږ لکه د مچو ولاو ویسا، لکه د نورو، خو بیا هم یو څه کم ده. او
ډېره مننه، سلامت اوسئ آزاد صاحب. خبرونې ته کم وخت پاتې دی، تاسو څه فکر کوئ؟ په ایران کې لا هم اعتراضونه دوام لري او داسې نه معلومیږي چې دا اعتراضونه دې ژر ختم کړی شي د ایران حکومت. څه فکر کوئ چې د ایرانیانو هلې ځلې به بالاخره په ایران کې تغییر راوستلی شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته که کوم وزه چې په ایران کې اوس روان دی، یعنی د واکمنانو لخوا، اغه خلک په دې تر څو ولیدي یو نریټیو جوړ شو، یو نریټیو وځي دی. که څه هم په دغه تیر یو دوه کلونو کې د مساد وژنه ورڅ چې کوم خبرګونونه لاړین نو وسول ډیر خلک ونی وسول او ورل سول او رکس ولا، لکن د همغه ورکسوی وژل سیو کورنۍ یو ته لا ډېر دغه مسجد هغه سو واضح سو، هغه لا په دې باور سول چې دا یوازې محسا نه وه چې هلته په بند کې ووژل سوله او زرګونه او لسګونه زره خلک یا سلګونه زره خلک د هغې د حق غوښتنې په مخه راووتله، بلکې کوم کسان چې د حق غوښتنې په مخه راوتلي وه، هغه هم وځپل سوله، هغه هم ورټل سوله، هغه هم ووهل سوله، هغه هم ووژل سوله، هغه هم ورک سوله. دا په دې معنا چې په دې جغرافیه کې د دغسې واکمنۍ لاندې موږ ژوند نه شو کولی. یو ایرانی په دې باور سوی دی دا چې په اوسنی وضعیت کې چې هر څه، یعنی هغه ټول څه چې په یو هیواد کې عموما د ملت په اختیار کې وي، هغه ټول یوې ډلې اخیستې وي، مانا پیسې د دوی سره وي، سیاسي قدرت د دوی سره وي، وسلې د دوی سره وي، نو یو شخص یو قلم سره یا د یو چغې سره هغه نشي کولی چې یوازې په یو دوو کلونو کې یو داسې بدلون یا انقلاب راولي چې هغه د هغه سه استبدادي نظام چې هغه پې پنځل سیز یا پنځوس کال کیږي چې پر خلکو باندې مسلط دی، خپل نشونه شخ کړي دي، هغه د په یوه ورځ دوه ورځو کې له منځه ویسي. لاکن یو سیاسي مسیر انتخاب سو نسلونه به دا تعقیبوي او دا به د ایران په تاریخونو کې لیکل شوي. دا انقلاب به راځي، دا بدلون به راځي، خو ممکن یو څه وخت ونیسي. بدبختانه وضعیتونه په سیاسي یا دیکتاتوري هغه دیکتاتوري سیاسي ساختارونه په ټوله نړۍ کې دغسې وضعیت یې رامنځته کړی وي چې هغه بیا چې کله له منځه ځي بیا د تل دپاره له منځه ولاړ شي. نو دا مسیر ټاکل سوی، نریټیو جوړ سوی دی، او دا د ایرانی انقلاب به لا ډېر قوي شي، په فکري لحاظ به ډېر، معنوي لحاظ به ډېر یاد کوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکنساس پوهنتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش او مدني فعال نظیفه حقپال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.